سلامونه ستړي مشه د شپې نه بجی د تاسو مخه کله ساده رادیو نوري اوس تاسو ته ازاده رادیو خبرونه څلور ساعت اوریدل شي تاسو ارلش بګو د مخام تر شپه بګو په لاندو څپوند نه سی او شپې د ویش مترو د مخام لش بګو د سارتش بګو په منځني صفه دو لش پګنوي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریتونه مانن فضا ته د انسان د خطو د نړیوال ورځې په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې بختو د نړۍ څلورو په ژبه ده چې په فضا کې پرې خبرې وشوي. له نن څخه درې شپې ته کال پخوا د اپریل په 12مه روسي ستورمزلې یورو ګرګارین نومړنی کس و چې فضا ته یې سفر وکړ. یو نماوایي د سفر مرسته وکړه چې فضا ته د انسانانو لار پرانستل شي. عبدالاحد مومند نومړنی افغان و چې په 1981 کال کې فضا ته لاړه او په فضایي تمځای کې نه ورځې تیرې کړې. ښاغلي مومن له فضا څخه په افغانستان کې له خپلې مور سره خبرې کړې وې. په فرانسې کې یو افغان د اختر په ورځ یو تن په دې خاطر په چاړو وژه او بلې ټبې کړ چې هغوی شراب څکلي وو. فرانسوي رسنیو نن راپور کړی چې د پیښې د چهارشنبې په ماښام د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په بوردو ښار کې شوې ده. له پیښې څو شېبې وروسته پولیسو پر حمله کوونکي ډزې وکړې او وې واژه. په بادغیس ولایت کې د طالبانو امنیت قومندانې ویلي چې په دغه ولایت کې د یو کور د نړېدو له کبله د دوو ماشومانو یوې ښځې په ګډون درې تنه مړه شوي دي. د قومندانې نن جمعه په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېره شپه د بادغیس ولایت په بیکمري ولسوالۍ کې وشوه. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیښه له شدید روغتون وروسته شوې ده. د هوا پیژندنې د ادارې د معلوماتو له مخې نن هم د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې باران ورېده او له روسیې وروسته په قزاقستان کې هم سیلونو ډېر تاوانونه اړولي او یو لک تنه د خپل مینو پرېښودو ته یې اړستلې دي. روټرز خبري ژانس نن جمعه وویل چې په قزاقستان کې له زورور سیلونو وروسته د دغه هېواد بیړنیو چارو وزارت په اتو ولایتونو کې بیړنی حالت اعلان کړی او نږدې 100,000 کسان له خپلو کورونو وتو تړ شوي دي. ځینو سرچینو د روسیې او قزاقستان وروستۍ سیلونه په وروستۍ یوه پېړۍ کې تر ټولو ناوړه سیلونه بللی دی. د قزاقستان ولسمشر د سیلونو تبي نورین بللی او ویلی دی چې په تیرو اتیا کلونو کې د دې سیلونو ساری نه دی لیدل شوی. اوس هم د خبرونې نومړي مطلب تر ازو د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشروعي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. په نړۍ کې د جنسیتي تاوتریخوالي تر ټولو سخت ښکارندوی هیواد افغانستان دی. سیمه باوس په خپل ایکس پاڼې لیکلي افغان مېرمنې او نجونې د ټولو حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو په اړه د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو برخې اجرایي مشرې سیما پاهوس ویلي په افغانستان کې جنسیتي شاتک په تر ټولو افراطي بڼې سره دوام لري. اغلی پاهوس د اپریل په 12مه په خپله ایکس پاڼه د افغان میرمنو په اړه د دغه سازمان د یو راپور په بیا خپرولو په ترڅ کې ویلي چې افغان میرمنې او نجونې د ټولو د حقونو لپاره د ظلم او ستم پر وړاندې درېدو ته دوام ورکوي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې بیا وایي په تېرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم ښځو د خپلو حقونو لپاره په وار وار خپل غږ پورته کړی خو دا بسنه نه کوي او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه دي باید افغان میرمنو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
زنان به مبارزات مدني خود به مبارزات
ښځو د جنسیتي برابرۍ او عدالت لپاره خپلو مدني او د حق غوښتلو مبارزو ته دوام ورکړی. په دې موده کې ښځې له شکنجې، زندان نیولو، اجباري اعترافونو او ډېرو قربانیانو سره مخ شوې. خو د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان، د بشري حقونو سازمان او هغه بنسټونه چې د ښځو لپاره کار کوي مسؤول وو او دي چې د اوسني وضعیت څخه د ښځو د ژغورلو لپاره یو اقدام ترسره کړي.
یو شمېر افغان میرمنې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي هم ورته نظر لري. د زده کړو بې برخې یوې محصلې مدینې ازادي راډیو ته وویل
موږ د دو خواهانه یو چې باید هر اړخیزه حمایت د ښځو سره وشي. د ملګرو ملتونو نه دا خواهش لرو چې د ښځو غږ واوري او د هغوی حمایت وکړو. یو د ښځو په غږ نه شي کېدلای په دو خطر چې هر چیرته چې غږ پورته کړو سرکوب شي.
د ښځو د حقونو فعالانې او افغان میرمنې په داسې حال کې له ملګرو ملتونو څخه د عملي اقدام غوښتونکي دي چې د بشري حقونو د څار سازمان په دې وروستیو کې ویلي د ښځو او نجونو پر وړاندې له 2.5 کلونو سیستماتیک ناوړه چلند وروسته چې طالبان د ملګرو ملتونو او اړوند حکومتونو لخوا حساب ورکونې سره نه دي مخ شوي، دې چارې دوی د ښځو په نښه کولو کې لا زړه ورکړي چې اوس په ښکاره خپلې کړنې اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان له بې ځلې واکمنۍ وروسته طالبانو د افغان نجونو پر وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو هر ډول دروازې تړلې او دغه شانې افغان مېرمنې له کار، امازایونو، پارکونو، لوبغالو، ښځینه حمامونو، آرایشګاهو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو د دغو کړنو په وړاندې په کور دننه او بهر ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل شوي، خو د طالبانو حکومت نه یوازې ده چې د ښځو په وړاندې نرمښت نه دی ښودلی، بلکې په دې برخه کې محدودیتونه ورځ تر بلې زیات کړي دي.
و امرید چې افغان مېرمنې یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتنه کړې وه چې دوی په ملاتړ دې غږ پورته کړي. اوس هم په هرات کې د هغو زلزله ځپلو اختر در سره شریکوو چې دوی دغې زلزلې سخت زیانمن کړي وه. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نن د کمکي اختر دریمه ورځ ده. دا د افغانستان په هرات کې د سلګونه زلزله ځپلو کورنیو چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې مرګونې زلزلې وځپل له پیښې وروسته لومړنی اختر دی. یو شمېر دغه کسان او د هغوی خپلوان د دوی د ناسم وضعیت کیسه کوي. د دوی په خبره یو شمېر یې اوس هم په خیمو او یو شمېر یې په چودلې درز شوي خټینو کورونو کې په ویره شپې او ورځې سبا کوي. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي هغه ځای چې د اکتوبر میاشتې زلزلې پکې ډېر کسان تر خاورو لاندې کړل وایي چې خپله د خسر کورنۍ یې چې په خیمه کې ژوند کاوه د اختر په ورځو کې کور ته راوړې. هغه چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
تاسې خپله پوهیږئ، له نورو خلکو سره یې په خیمه کې ژوند کوو. مالی وضعیت یې هم ښه نه و، اقتصادي ضعیف و. زه یې زوم یم، دوه درې ورځې کېږي هغوی مې خپل کور ته راوړي. ومې ویل خلک جشن لري او دوی یوازې د خیمې لاندې.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی قاسم هم وایي چې له زلزلې وروسته ونه توانېدل چې لومړی اختر په خپل کور کې ولمانځي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ کور خطرناک دی، درزونه یې کړي دي او دننه پکې له ژوند کولو ویره لرو. اختر ښه و، بد نه و. اخر د ژوند ستونزې دي، نور څه کولی شو؟ زموږ لاسته څه راځي؟ اختر هم تیر شو د خلکو کورونو کې.
دا د یو شمېر هغو کسانو کیسه ده چې په هرات ولایت کې له وروستیو زلزلو ژوندي وتلي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په هرات ولایت کې د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله وشوه چې له امله یې 2400 کسان ووژل شول او 9000 نور ټپیان شول. ډېرو ژوندي پاتې شویو کسانو ته یې مالي زیانونه واړول. یوازې د زندجان ولسوالۍ په 60 کلیو کې زرګونه کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول. له زلزلې وروسته اته نور ټکانونه هم وشول چې ځینې یې نسبتا زورور وو او په دغه ولایت کې یې نور کورونه هم ونړول او یا یې نیمګړي ویجاړ کړل او زرګونه نورو کورونو باندې یې هم اغیز پرېښود. که څه هم په لومړیو کې له دغو زلزله ځپلو سره د دوی د ټپونو د مرهم په پار د نړیوالو سازمانونو لخوا مرستې اعلان شوې. د دغو مرستو له ډلې دوی ته کورونه جوړ شول او د راپورونو له مخې دوی ته وسپارل شول، خو لا هم ډېرې زیانمنې شوې کورنۍ خواړه، صحي او اقتصادي مرستو ته اړ دي. همداراز د ژوندي پاتې کېدو لپاره نورو کورونو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به هم په دې اړه باندې چې په افغانستان کې سیلابونو په دې وروستیو کې څومره خلکو ته زیان رسولی دی، ولې په افغانستان کې بې وخته سیلابونه راځي، تفصیلي راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هېروئ.
د ملګرو ملتونو په وینا یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچی صندوق د روان لمریز کال په پیل کې په یوه راپور کې خبرداری ورکړ چې شاوخوا 1,000 افغانان د سیل په شمول د طبیعي آفتونو له ګواښ سره سږ کال مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږې ادارې یا اوچا په خپله ایکس پاڼه کې وړاندوینه کړې وه چې په 1403 کال کې ممکن افغانستان د سختو غیر طبیعي ورښتونو شاهد وي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وایي چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او بیا د سیل سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې ورېږي او بېرته هغه د ځمکې چون ځمکه وچه وه هغه خړ او خاوره او دا شان ځان سره جوړه کوي له غرونو نه تیږي او نور جغل او هر شی ځان سره راوړي هغه بیا لاندې هواره سطح ته
په افغانستان کې د سیلونو مالی او ځاني زیانونه په وروستیو 10 کلونو کې زیات شوي دي چې د کندهار د ژړې ولسوالۍ د اوسیدونکي حاجي عبیدالله په وینا یې علت بې وخته ورښتونه دي.
بارانونه چې دي اوس دا د اقلیم بدلین په دغه خاصر باندې د بارانونه داسې بې موسمه اوسي ډېر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې زموږ زراعتي مځکې دا زراعتي مځکې وړلې بیا موږ پی او والا ته عرضې وکړې دغه صنعتي جوالونه یې ته منظور کړه، هغه جوالونه چې راته منظور کړه دیوال یې راته ووالی هم ځوانان په کار راغله. ډېر موږ جن راځي ډېر جن خوشحاله چې هم ځوانان په کار اخته سوله او هم مځکې هم د سیلاب د وړلو څخه محفوظ شوې هم کانال د سیلاب د وړلو څخه محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې سازمان یا فاو د کندهار سربیره د افغانستان په نورو ولایتونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. فاو مؤسسه په افغانستان کې شاوخوا 300 کارکوونکي لري او د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعال ده. د اسوسییټډ پرس اژانس په وینا د مؤسسې د تیرو 2 کلونو په ترڅ کې په افغانستان کې تر 6000 ډیر چک ډیمونه ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولېږي هلته په دو ځای کې باید بندونه جوړ شي. چک ډیمونه چې هر څو ګټې لري، له یوې خانه محافظت د سیلاب کې، له بلې خانه د اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
ښاغلي بهیر زیاته کړه چې دا بندونه او ډنډونه خلک نشي جوړولی نو چارواکي باید لاس په کار شي. خو د نوموړي په وینا د سیلونو د مخنیوي لپاره خلک کولی شي چې ونې وکړي. د ده په وینا په افغانستان کې څه باندې 4 لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ شو چې ونې ډېرې وي او ونې د ده په وینا د نرمو بارانونو سبب کیږي او د سیلونو د بهیدو مخه نیسي. دی عامو خلکو ته وړاندیز کوي چې لاس په کار شي ونې زیاتې کړي.
شینواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شت نفرو لپاره اکسیجن تولیدوي. سرسبزي چې ده، سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه یې دا ده چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي، دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکړي دغه ایروژن بغیر چې ورته وایي انتقال د خاورې له وزنه بل زیاته
ونه. افغانستان د نړۍ د هغو لسو هیوادونو په ډله کې دی چې د سیلونو په شمول له طبیعي پیښو سره مخامخ دی. له سیلوریو سره به څرنګه روغتیایي مرسته کوو؟ په جرمني کې میش ډاکټر اکرم ملک سی وایي کله چې انسان په اوبو کې ډوب شي وچه مرې بندېږي نو اوبه یې سږي ته وار له واره نه ننوځي، خصای بندیش او مغزو ته اکسیجن نرسی. د شاغلی ملکسی په باور که په دې لومړی مرحله کې څوک له اوبو راوېستل شي د ژوندي پاتې دو چانس ډیر زیات دی، خو که چیرته دا کس ژر له اوبو راونه ایستل شي نو پر مغزو یې اکسیجن قطع کیږي او له دې سره یې وچه مرۍ پرانیستل کیږي او سږو ته یې اوبه ځي، چې د ځینو منابعو په استناد ممکن تر نیم ساعت پورې هم ژوندی پاتې شي، خو وروسته یې د ژوندي پاتېدو امکانات له منځه ځي. ډاکټر ملک سین زیاتوي چې له هغو کسانو سره هم احتیاط پکار دی چې د سیل له اوبو ژر ژوندي راایستل شوي دي. د دوی په وینا د سیل اوبه پاکې نه وي، دا ویره شته چې دا کس وروسته له خولې او نسه شي یا د یخو اوبو له کبله په سکاروي ناروغي اخته شي او که یې د بدن د حرارت درجه تر 1.5 ټیټه شوي وي د مرګ خطر لري. د دې لپاره چې له سیل وړي سره څرنګه لومړی روغتیایي مرسته کولی شو له ډاکټر ملک سین به واورو. چدوی څلور شو نه ورته کوي.
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوخ ده او کبه هوخ ده. که چیرته په هوخ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کمات شوی ده، ژوبل شوی ده او کنه ده. که دا هم دوی نو دا به د